کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه دراورو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. په غور ولایت کې د دوه ښځو په ګډون و کسان د یو فلاین کوچ موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لېږدول شوي دي. هغه د پیښه علت د سړک خرابوالی وباله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بم چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستان او بلتون غشتون کې ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د بلوچستانو بلتور غشتونکو ډلو د دغه سې حملو مسؤلیت په غاړه اخیست. د فوټبال د نړیوال جام په دوام کې سبانه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راس فرانسا او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راوځي. تېره شپه په یوه په زړه پورې لوبه کې مراکش پرتګال ته ماته ورکړه او په لومړي ځل دغه افریقایي هیواد نیمه پای لوبې ته ووت. تېره شپه فرانسې هم انګلستان ته په ماتې ورکولو څلورو غوره ټیمونو ته لاره ومونده. او د کوربا استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په موخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربا استرالیا وګټلې. دویمه ټیسټ لوبه چې د دسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل شوې وه د 419 منډو په توپیر استرالیا بری پکې خپل کړ. استرالیا په دوه پاڼیو کې په ترتیب 1509 نیوی منډی وکړې، خو دواړه ځلې ټول لوبغاړي ونه سوځېدل. ویسټ انډیز بیا په ځواب کې ښه توپ وهنه ونه کړه. په لومړۍ پاڼۍ کې په 214 او په دویمه کې د 409 نیوی ټارګټ یا هدف په تعقیب یوازې واویا منډی وکړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې تریویوس هیت او مارنز لیبی شاهد سلیزی جوړ کړې. په دې لوبلړۍ کې د استرالیا لوبغاړی لیبی شاهد د درې سلیزو پر مټ ټول ټال 1502 منډې وکړې او غوره لوبغاړی ونومول شو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د زموږ د ویب پاڼې له لارې هم اورېدی شئ او هم مو مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د روانې خپرونې په دوام کې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره په هر راست عمل کې باید بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په کابل کې یو شمېر رضاکار او ځوانانو د ژمي له سړې هوا د خلکو د ژغورلو لپاره کمپاین پیل کړی. په غونجونو ته د 12 ازموینه څنګه وه چې یو کال په کور ناستې وې او په نړۍ کې د کرسمس لپاره تیاریانې نیول کېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي افغان جونیا او شزی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویست نن په خپل ټویټر پاڼه کښلي له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغان نجونې او ښځې په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویسټ دا خبره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استازي ویلي له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړول او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. یوناما د دې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي وو په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یوناما زیاته کړې وه اوسمهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادي خرابه شوي او اوسني واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسني ناوړه بشري وضعیت په اړه ښودلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوحې فعالیت کوي نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوکادا د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د خوځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دي یاد کړي او یوازې د ښو اړیکو جوړولو او له افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهی د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13 او 15 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
یو شمیر رضاکارو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودوخه وبخي په نوم کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین چې په کابل او غور ولایتونو کې پیل شوی ټاکل شوی ده اویا کورنیو ته مرستې ورسوي. دا رضاکار ځوانان مخکې له دې هم توانېدلي چې د سړک د سر ماشومانو ته د جامو د راټولولو په کمپاین کې 500 ماشومانو ته تودې جامې وویشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر اړې کورنۍ له سړې هوا او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دولت کای مز بینانی میمره هیڅ چیز نداریم، یک نیم سال است که شوهر مکوم است.
د شپږو ماشومانو مور ناهید چې د خپل کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو د اخیستلو لپاره د دې ځوانانو دفتر ته راغلی وای خاوندې له دوه کلونو راهیسې ورک دی او هیڅ مالی ملاتړی نه لري. ناهید شکایت کوي چې له دې او نورو اړمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
دولت کای مز
زما ماشومان د ډوډۍ د نه لرلو له امله مري، هیڅ هم نه لرو. میړه میله دوه کلونو راهیسې ورک دی. دولتداران باید مرسته راسره وکړي، کنه اولادونه مې مري.
د ناهید په خبره سړی هوای ټول ماشومان ناروغه کړي خو د خپلو ماشومانو د درملو لپاره پیسې نه لري. راضیه هم چې د ډبرو سکرو اخیستلو لپاره راغلی وای خاوندې معلول دی او دا هم هر ورځ د ډوډۍ او پیسو د پیدا کولو لپاره پر واټونو ګرځي.
زه له خپلو خلکو او له خپلې ټولنې غواړم چې راسره مرسته وکړي. د میړه مې لاس او پښه پرې شوي دي. وکیلان راسره مرسته نه کوي. زه ټوله ورځ نانوایی کې ناسته یم. څلور یا پنځه ډوډۍ هم نه پیدا کوم او ډیر درد لرم. زه څلور زره کرایه ورکوم، پنځه ماشومان لرم چې ټول ماشومان مې اوس ناروغه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بېوزلو ته تودوخه وبښئ په نوم یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دغو ځوانانو چې علي عمر نومېږي وایي یاد کمپاین یې په دوو ولایتونو کابل او غور کې پیل کړی چې له اویا کورنیو سره به پکې مرستې وشي.
موږ د هغه داوطلبه ځوانانو څخه یو چې د بډایه او بېوزلو خلکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لرو، او زموږ هدف په ټولنه کې د دغه شان انساني کارونو عامول ول دی، او انشاءالله چې همداسې به وي.
دغو ځوانانو یاد کمپاین شاوخوا پنځه ورځې وړاندې پیل کړی چې لا هم دوام لري. دغه رضاکار ځوانانو له دې وړاندې هم د واټونو پر سر ماشومانو لپاره د جامو راټولولو یو بل کمپاین پیل کړی و چې وتوانېدل شاوخوا وسو ماشومانو ته د ژمي ګرمې جامې راټولې او وبېشي. دوی د واټونو پر سر د ماشومانو لپاره دوه تعلیمي ټولګي هم پیل کړي دي. د ژمي پر رسیدو سره د اړمنو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکی ژمی د دغو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی بللی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی چې اصلا د منلو وړ نه دی. اعلامیه دا هم وایي د دندو له لاسه ورکول، د نغدو پیسو کمښت او د بیو لوړوالی د بېوزلو یوه نوې طبقه رامنځته کړې، او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري. د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو له امله افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ډبلیو ایف پی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، او هر میاشت د دغو بېوزلو خلکو سره 200 میلیونه ډالر مرسته ته اړتیا ده. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې له خلکو سره د همکارۍ په هدف یې د کابل ښار په څلورو زونونو کې 4000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي، او هر ټن ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته په 9000 افغانیو وپلورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 بلیون افغانیو په لګښت یو منځني شونسي ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې په مرسته جوړه شوې او سلګونو زده کوونکو ته سرپناه برابره شوې. په خوا د یاد شونځي زده کوونکو تر شنه اسمان لاندې په سپیرو خاورو او بدو شرایطو کې درس وایي. په دې اړه دا راپور
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موڼي منځنۍ ښوونځي چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی، او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه چارې سرته رسېدلي دي. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمپونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي که هم پر نوی جوړی شوی ودانی خوختی او وای اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسی بهیر د خند او ځن سره نه مخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند د موڼي منځنی خونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات خونځي لا هم ودانی نه لري، او کومې چې لري هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوي میلادي کال په دوشل کې د کریسمس ونې اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیر او پیور تود کاروبار پیلېږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
Christmas tree, کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کریسمس په درشل کې د خپلو کورونو لپاره وړې ونې اخلي او ډیزاینوي. لومړی د بالتیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کریسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کریسمس ونې اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد د لمانځنې په درشل کې چې د ډسمبر په 15مه وي اخلي. د کریسمس ونې اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په قوریو کې کینول کیږي او د کریسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري، خو په اوسط ډول شاوخوا $60 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګداره شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکی باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کریسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسوري ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې میرمنې میګي سره د امریکا په نیو جرسي کې د کریسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبوئی بسړې هیڅ ځای هیڅ نکړي.
I like the smell. There's nothing like this having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خو روختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفي توکو په توګه د کریسمس د ونو زینی ضرورونه هم په ګوته کړي. لدې ډلې دا چې د کریسمس ونې د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او که کورته لوړلو مخکې پاکې نشي خایي قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره زینی تنفسي ناروغي پیدا کړي. دا خبرداري هم ورکړل شوې کتریوي او نه زیات دا ونې کې خودل شي خایي د مولډیا کپک د تولید عامل شي چې بیا به لوی سرخوګی جوړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخلاص اجي رادیو اور 12 پجه او ولس دقیقې شو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نور بسته لرو، خو د څو شپې وروسته په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د افغانستان مسائل پکې ګو او دراورو. همدارس په یو راپور کې به ووري چې هغو نجونو ته د 12 آزموینه څنګه بچي یو کال په کور ناستې وي.
لا خبرونو ور اخوا
میل آنلاین د یو افغان ډاکټر په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړي. دا ډاکټر چې اوس په ایتالیا کې اوسي هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسی شي په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړی وو. خو د دوی حساس وند د 2023 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری له دې بیر چې د 1990 لسیزې په شان به بیا شزی له کار او تعلیم منشي د 2023 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو په شان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي ده. دا خواندې اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو، ډیره پر خوشاله شو ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډا ورسپانې د خپلې خبريالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لورې د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځلې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دې کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو ستار ورسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمېر طالب مشانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خبرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورسپانه لیکي: طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي وو چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار ورسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي: باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي، او دا هغه څه دي چې طالبان یې نه لري. طالبانو له وخت رسیدو نشته شپارس میاشتې وروسته په یو ناببره اقدام کې له هغو نجونو ازموینه واخیسته چې په 12مو ټولګیو کې وي، خو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکړل شوه. د ازموینه چې بل چانس نه لري، د 12مو ټولګیو څخه د نجونو د فارغولو یو غیر معمول ازموینه و. خو هغو نجونو چې دا ازموینه ورکړې ده په دې تیر یو کال کې په څه بوختي وي او هغه نجونې چې لزده کړو به برخې وي اوس څه بوختیاوي لري؟ په دې راپور کې مو له هغو نجونو سره خبرې کړي چې اوس یې د زده کړو په ځای د نورو مسلکونو زده کړې ته مخه کړې ده.
خوش داشتم، علاقه شده داشتم، داشتم و هم ژورنالیسم بود که میخواستم کامیاب شوم و او را بخوانم. در یکی از تلویزیون
خدیجه هغه پیغله ده چې غوښتلې خبریاله شي، د کمرې مخې ته ودرېږي او پر تلویزیون راښکاره شي. خو څه باندې یو کال کېږي چې ټوله خواري یې ده، څو وکولی شي د کالو ګنډلو ماشین په ستنه کې تار واچوي. خدیجه وایي د خیاطۍ زده کړې ورسره مرسته کړې چې د ښوونځي نه د پاتې کېدو غم پرې غلط کړي.
اوس ښه ده، دلته یوه موسسه راغلې ده او موږ ته خیاطۍ را زده کوي، او هغه خالیګا چې زموږ په ژوند کې ښوونځي نه د پاتې کېدو په سبب رامنځته شوې ده، هغه ورباندې ډکېږي. دا زما لپاره ډېره ښه ده، که څه هم زده کړې خپل ځای لري او کالی ګنډل خپل ځای، خدا چې زه ورته خپل ډیره خوشاله یم.
په کور ناست یو ښوونځي ته نه تګ د خریجی په څیر ډیر انجونې اړه کړي چې د یو کسب او مسلک د زده کړې په فکر کې شي. د طالبانو راتګ له فرشتي لویه انځورګره جوړه کړې ده. غا په کابل کې د 12م ټولګي زده کوونکي وه چې د ښوونځي دروازې وتړل شوې. فرشتوی انځورګری ته مخه کړه او اوس په دې برخه کې شاګردان لري.
مسلم مکتب خونه میشولې مو
د خونځي په سیر خونه کېږي، مګر هغه څه چې اوس په لاس کې لرو له دې سره مخ ته زو او شکر پې باسو او یو څه زده کړو. زه درته مثال وایم چې زه به خپل اتلم انځورګری به مې زده کوله، او اوس مې دومره زده کړې چې په دې برخه کې استاد یم. دا زما لپاره یو ښه کاري پرمختګ دی، او همدارنګ موږ ډېر وخت پیدا کړو چې فرهنګي کړنې ترسره کړم او ډیرو نورو موسسو سره کار وکړم.
مهنا سمانی بیا په کابل کې یو بل انځورګره ده. هغه وایي په تېر یو کال کې چې ښوونځي ته له تګه محرومه شوې ده، د کورنۍ او ټولنې لخوا تر فشار لاندې ده چې باید واده وکړي. فرشته وایي: زما ډېر ټولګیوالي کورنیو واده کولو ته مجبوره کړی دی.
په تېر یو کال کې د ډېرو سختو او فشارونو سره مخامخ وو. تېر کال له ستونزو ډک و. زیاتره کورنو خپلې لورګانې واده کولو ته مجبوره کړی دي. په ټولو انجونو باندې هم د کورنیو او هم د ټولنې لخوا فشار ډېر زیات و. خو زه پوره باور لرم که چرته موږ په ګډه هڅه وکړو، کولی شو د بریالیتوب لوړو قلو ته ورسیږو.
زهره چې د فرشتي په څیر بل انځورګره ده وایي هیڅ کله انځورګری د ښوونځي تشه نشو ډکولی. هغه وایي د کورنیو لخوا په جبري توګه د هغو نجونو ودولو ته اندېښمنه ده چې له ښوونځي محرومې شوي دي.
درست است که نقاشی یک هنر هست.
سم دا چې انځورګری یو هنر دی او هغه هم ډیر ښکلی او رنگین هنر چې ټوله دنیا پکې ښخ کاری، خو دا ښکلا هیڅ کله له ښوونځي څخه د محرومېدو او خالیګا نشي ډکولی. له کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي دي، زیاتره کورنیو خپلو لورګانې واده ته مجبوره کړي دي او دا ټول زموږ د ټولنې او افکارو پایله ده.
شپاړسمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ټول افغانستان د 12 ټولګي زده کوونکو نجونو څخه کانکور ته ورته یو آزموینه واخیسته. د دې آزموینې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو داسې یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې یوې ناوې په دې آزموینه کې له خپلو سپینو جامو سره ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دې ناوې دا کړنه تعلیم او زده کړې سره د افغان نجونو او کورنیو د مینې د یوې نمونې په توګه یاد کړی و. که څه هم له زده کړو محروم شوي یو شمېر نجونې د کورنۍ لخوا واده کولو ته مجبورېږي، خو په تېر یو کال کې د هغو نجونو شمېر کم نه دی چې په ګڼو نورو لارو چارو یې هڅه کړي چې نوي مهارتونه زده او په خپل ژوند کې د تعلیم هغه تشه ډکه کړي چې د طالبان لخوا د نجونو د ښوونځیو تړلو رامنځته کړې ده. نوریه حکیمی یو بل هغه زده کوونکی ده چې وایي د ښوونځي څخه پاتې کېدو پر ذهني فشار زیات کړی و، نو پریکړه یې وکړه چې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړي.
دینی کمرغه د څلور میاشتې زما انګلیسي کورس ته زده کړې مې دي، ژبه مې زده کړه، د نور ملګري مې پیدا کړ، صنفیان مې پیدا کړلې، لږ د پخوانه مې بیا لږ روحیه را تازه شوه، لږ مغه شوه. نو د هغې ټولو تر څنګ یوه ناهیلي بیا هم راسره شته ده چې نه پوهېږم چې بیا به ښوونځی شروع شي نه به شي، موږ به راتلونکی ولرو که مې ونه لرو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. نړیوالې ټولنې په تېر یو نیم کال کې پرله پسې له طالبانو څخه غوښتي چې د ښځو حقونو ته د درناوی وکړي او هغوی دې پرېږدي چې کار او زده کړې وکړی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وړمه ورځ په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب سره په لیدنه کې ویلي و چې د طالبانو نړیوال مشروعیت په افغانستان کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د حقونو په رعایت پورې تړلی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. راز منانی زبید زابل ولایت شمزه دوله سوالی د چرګې د کلی وشدل کوي. ساز د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. وروره بار د سلام سره مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې بازمو د شمزه تنبه نسته د ټلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندو وخت به جوړ شي تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نسته. موږ غواړو چې اگر سلام تمبره ته ورغوی او یا بل یو کوم شرکت سره خبر وکي دا اتنه ته جوړه کید مرکز دوله سوالی کی هم به خلک په تکید دي نه تلپان دغه سره هیڅ سوالیت نه لرو. تاسو دغه په نام اتنه خبر کی تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. خدای دې چیرو غجر به د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درشه پوری داس صحه د خامد ماده حکومت څخه د هله د ارزوت چې د پاره باندې څه نظر واچي. ډیر خامد لارې شي سره خراب دي اوس خو حکومت هم پرې ولاسوي د غم ولې نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ما جنګ سوال لري.
سرې کلا کې ډېر د اوبو د هغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده. نو خپله خونه کښت لرم، ځمکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د مسې د خوا ته کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. اوس هم چې 12 بجې او 10 دقیقې دي، ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راړو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویس نن په خپل ټویټر باندې لیکلی، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په غور ولایت کې د دوو شزو په ګډون وکسان د یو فلاینګ کوچ موټر د چپکیدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وی پیښه پرون مازیګر په شهر کلوسوالی کې شوي او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د پیښې د علت د سړک خرابوالی و پاله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د فوټبال نړیوال جام په دوام کې سبانه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راز فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راووسی. او د کوربه استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په مخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربه استرالیا وګټلې. مخه تر دې چې نور بسته پروګرام در واورو د ارواخه د قمرګلې وسندر لرو. د افغانستان د مشهور سندرغاړي د دسمبر په 9 یعنی د جمعې پورس د کانادا په تورنټو ښار کې مړه شو. مېرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې ډېری سندري ویلې، ځینې شای په پیړیو هیرې نشي. دا یو چې څو لسیزه په خوایې ویلې یو له هغو څخه ده.
شکست دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرق لاست ده ازادی رادیو ده پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونې خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبان حکومت په هني وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شذینز د کوونکو څخه د شونځي ته فراغت آزموینه واخیستې. د آزموینه تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینه د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب ندی ویلي. په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولې دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل سوه. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ د خبرو لپاره نن په کابل کې یوه ښوونکې مسعوده خورم، یوه ښوونکې لطیفه وردک او د 12م ټولګي زده کوونکې زحل را سره میلمنی دي. درې سره میلمنی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زحل جانې له تاسې وکم، مننه چې دې خبرونې تراغ لاسته او له موږ سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې تاسې په دې امتحان کې ګډون وکړ، دې ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زحل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې. مننه له تاسو څخه هم چې ماته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه یوې پوری ادامه و، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو څو څلوېښت سواله وو، نو بخشونه همدا و چې چا جوابه او صحیح و غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی و؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیرې وې؟ تاسو دا څه ډول ارزوئ؟
دغه څنګه نو په نورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل او هر ورځ یو امتحان و. نو موږ په مطابق د موږ درس چې وایلای و او کوم آمادګی چې موږ درلودله په موږ آمادګی مو کولای شول چې یو څه سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادګی درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه یست للی تقریبا؟
خو ستونزه همدا وه، لږ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي و، یعنی لسم او یو لسم، د موږ په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي و خو امتحان د دوه لسم درس واخیستل سو؟
موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلی، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانېدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاتې سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل، پوښتنې خو یو څه لسلوي سوال او نو موږ اته خپل وسه توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه و چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یو ورځ امتحان هغه هم د دست دولسم صنف ډیر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه ورځ یو امتحان ورکړی وای. نو دا لږ ډیر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړه.
ډیره مننه زحل جانې. زبیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د دې خپرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګي نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې آمادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
دا مشکلات شتون درلود. دا کولای شي چې تاسو دا رقم په ګوته کوم، اول به اقتصاد نه درلودل چې په ټول د کال کې دغه نجونې شاګردان تللي وای کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړی وای. کنه دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کېږي چې موجود نشته، په دې خاطر چې دیارلس سوه نیم کال کې دغه نجونې په لسم صنف کې وي چې هغه کال هم کورونا و او راغللو په څوارلس سوهیم هجري شمسي کال ته چې تیر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا وه، بیا د چرمي ماه امتحانونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو، بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي، لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و. نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه و چې اقتصاد یې نه درلود، بیا نو دغه درسي تسلسل مدلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ، په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په دریو ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و، نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. له تاسو څخه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو واوریدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره، ستاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستې او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی ښوونځي ته نه دي تللي، دغه موقع یې نه درلوده چې باید امادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته نه ببره وویل سول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل، ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کوم ستونزې رامنځته کړې دغه پروسې؟
السلام علیکم ورحمت الله. میرمن بشیر صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خورم وردګ یم د کابل ولایت څخه. ما ستاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده، هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده، او مخکې هم میرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته، نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یو جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي، او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې، یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده، هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده. د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي، هغه که لږ وي که ډیر وي. او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري، او زه په دې مطمئنم چې هیڅ کومې زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې. نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو، نو نه پوهېږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي.
مسوده خورم صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل صفه وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمیر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښوي.
دا خو واضح خبره ده، مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو زه خپله آیاته وم په جریان د امتحان کې په یوه خصوصي مجلسه کې، هغه هلته چې ما شروع کړې وه داسې په اصطلاح مالګه هغه ورکړل احساس دغه نجونو ته راکړه چې دوی باید د خپل حق ووایي، د خپل حق بیان کړه، چې دوی د زړه غوښتنې چې دي، تا نه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلې مثلا موږ نمونه ولوست د شوقي له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستې، موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظره د امتحان په رقم ارزوئ. دوی هم دغه مشکلات خپل وویلې موږ ته چې ګوره اصلا موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای، درسونه مې ویلي وای، نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړې وي. نو دوی موږ ته دا خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه مونږ نه شوی ویلی، نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلي شوی وای درسونو کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی و، نو امیده وي
بنجونه اصلا نومې دی نتیجې تم څنګه توجه نه دلول چې موږ ښه په اله ولرو ما ورته ویل چې دا کولای شي اکثر ورق چې موږ دلې ډېری کمې سره حل کړی وي بیا خپل استادانه به ورته ویل خیر لاسه وکړي چې تاریخ په لور نه یو صحیح او غلط چې ولي کې ورق دکې کې موږ ته راکړي ما دا رنجونه د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې دا په دې مانا چې بعض وویل چې موږ کلي کورسو ته درسونه ویلي زه خوشحاله ښکارېد امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چون فارغ بشو ادامه به ورکړو څه نورې دفه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي نورې ډېرې زیاتې خفه وي زموږ امید د آیندې دپاره نه لرو چې موږ وکړي نتیجې ورځنې واخلو
زوهل جان استاذ څخه به پوښتنه وکم تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکړئ د دغه پروسې لپاره تاسو څومره آیا مایوسه یاست که امید لرئ
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو
او د نجونو څه هیلې وې تاسو د دوی سره خبرې وکړې نور نجونو څه ویل
ولې نه هیلې خو یې درلودې خو هیله یې دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم
مننه زوهل جانی لطیفه وردک صاحب تاسو واوریدل چې تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي د هغو راتلونکی څه ډول ویني تاسو آیا کوم امید شته
مننه میرمن بشیر صاحب داسې خاص امید خو زه نه وینم خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یو شي ته خوشاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محروم نه شي نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي دوی څنګه کولای شي چې اول د یو سلطالویک ته پوښتنې دوی حل کړي د دولسم څنګ چې سرنوشت ساز صنفونه دي لسم یولسم دولسم نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نشاته پاتې وي دوی دا امتحان ورکړي دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې د ښوونځي دروازې خلاصې شوې نوره کومه هیله یې نه وه نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي او کوشش دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي خو دوی به ګالي خو خوشحاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي دا یو پلمه هم وه ځکه دوی داسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي دا فتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیوه چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو کچیر دوی په پورا پلان سره یعنی مخکې شوی وای په پورا پلان سره غوښتل چې یو جنۍ ده هم د لوستلو او لیکلو حق ولري نو دوی به مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي دوی ته به پورا معلومات ورکړي وو د مکتب دروازې به دوی پر مخ خلاصې کړي وي تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمند شوی وای نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي دوی همداسې غوښتل که دا ناکامی شی، دا پاتی شی، دوی هیل خاوری شی. خوزو ایم چه دا راه حل نده. نباید دستی وشی دوی پر مخدم خوانزه و دروازه خلاصی که دوی تا پورا حقی چه دی. اضافی نه اقبل حق دیدی لیکلو او لستلو دوی تا ورکرل شی.
مسوده خورم سب نستاست څخه به پښتنه وکم چې کلوې شمیر جونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې د دوی به څه غوښتنه وي او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوښ ونیسي؟
الله دې ما پال محترم خوري دا ژوند ناکامي اصلا دې ته کاری دا د درس او د تعلیم ناکامي نه ده زه فکر کوم دغه ناکامه پروسه دې ته په حاصل کې ته ناکامي پاتې شي د دې د ذهنیتو د دې د ژوندونو د دې د روان ناکامي ده په دې کې نو زه فکر کوم همدغه لطفي خور چې وفرمایل چې دغه پروسه دې ته داسې یوه پروسه وه چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي ګورئ دا زنانه طبقه د نجونې نیم قشر دی وی ټولنې دی مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپل تعلیم یافته کیږي خپل کورنۍ ته خدمت کوي او مور چې تعلیم یافته کیږي خپل اولادونه ته رسیدګي کوي مهمه ده نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړي حق دې لري چې لاړه شي دا کار وکړي وظیفه اجرا کنه دا به یو مور ګرځي دا به تعلیم ورکوي خپلو بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي اوس دنیا په دې خبره باندې ولاړه ده ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوي وایي تعلیم کې ناکام پاتې کیږي تعلیم ته یې مه پرېږدئ چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې دنیا پرمختګ کړئ ولې زنانه وي زموږ د افغانستان زموږ د ملک شاته پاتې شي دنیا را باندې خواندي دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي هر څه کې مثلا ښځه یادېږي په هره خبره کې ښځه یادېږي باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري ښځه باید ناکامه نه شي دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده لطفې خوره وفرمایل موږ تاسو د تبصره وکړه چې مخکې له مخکې پوهاوی نه وو کتاب نه وو دا درسي پروسه فقط موږ یوه هفته مخکې خبر شو چې بیخي موږ ته شوق راغی وایي چې د دولسم صنف امتحانونه نه دي شقې ورته اماده کړئ نو هغه شاګردانې شاید موږ نه مرستې په درې ورځو کې خبرې شوې وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې په ډېر مشکلاتو همدا صنفونه ایجاد کړل ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې وي خبرې نه وي ډېرې نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللې وي نو دغه پروسې د امتحانه تا هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارګانې پاتې شوې نو ناکامي خامخا ده د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي او د دې بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي ناکامې دي
او تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي آیا دا په دا معنی ده چې دوی هېڅ امتحان ورنکي؟
هو دغه موږ د فقې له مخې چې نمونه لوستل هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو هغه څوک چې نه وو هغه قید شو نو خپله یو تکلیف وو.
بله ستاسو په نظر څومره کسان به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا دا څنګه چې مطلق تاسو ته معلوم وي؟
یاره دما په نظر باندې چې ما فکر وکړم د 20% نجونې پنځان ته شتون نه درلود ځکه مخکې لمه ته غوښیم نه ورته شوی د دې داسې کورنۍ د ژوندونو د تا په خاطر نشه په لای کابل ته چې مثلا امتحان ورکې په ولایت کې مثلا ګرم سیرو ځای ته تللي دي خپل وطنونو ته چې په هر ولایت دي میشت مو خپل ولایتونو ته تللي دي نو په دې اساس باندې چې موږ بنامونه لوستل ولا فلانی نشته دا ولایت کې ده نه فلانی نشته دا مریض ده کنه داسې دلایل شته دي نو هغه دې دغه کوجه به چرګونو اكو چې د پروسا کې مشتراکونه شای کړی چې ځکه د دغه موده ډیره کمه و مثلا چې موږ معلمانو وافته مخکې خبر شې چې دولسان څنګه به چوکې جوړ کوم دا کې ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه مخترا توزیکی کلی دغه سره دی نو سره په کټونه سربستا و سوالونه مخترا خپل شو په کټونه سره حضور د آیاتانو کې تصرفو کې خلاص کړل نو اته معلم خپل نه کېدل چې سوالونه شي دي څوار لاس مزمنه و یو څه تعلق سوالونه پدری ساتونه کې خپل ورو ساتونه کې چې موږ کول شو شاګردانو ته وخت ورکړو هغه چې شوکې ول وسلې نو چې اکثره شاګردان موجود نه وو په هغه باندې نو موږ نور ما یې سره ولو چې تلان شته نه درلودل چې به هغه خنه وای پاتې دغه سر کول نه وای در شوی
ستاسو د طالبانو د حکومت څخه دی وښون کې په توګه باندې څه غوښتنه ده
محترم خور اسونچا خان تیر کړ چې کله تحول راغی اسونچا موږ ته موجود وي خو دا چې دیونه غوښتل چې دروازې د جنو په مخ لمر سر د سبانه چې دي شتون درلود سر د سبانه ونجونو نشه کله چې راشي مکتوبونه ته څه خان څه مشکل خنه شته اوسه چې هم دغه دي صرف ونجونو ته د اجازه ورکړي حجاب د مراعات کړي مثلا هغه چې چې دی غوښتنې دی هغه د مراعات کړي نو نو په ځینانه په مکتوبونو کې ونجونو جلای زنانه او استادان جلای اوس هر پروسه د پښته بوله ده چې په اصطلاح دغه ټول د دغه یو کال کې ټول مشکلات د موږ حل دي داس مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا مکتوبونه مختلط وي یا ناس ته ذکر درس ورکړي ذکر استادان دا مشکلات ټول حل شوي دي فقط د طالبانو د حکومت نه دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه هغې کښې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي. ما ورته وویل چې کله موږ غټې غټې لیسې معلمانو یو، کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شم او صنفونه وګورو خالي، او په صنفو باندې دوه کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم. د مخته ډېره در باوره حکومت نه دمونږ دا غوښتنه ده فقط چې د بکتبونو دروازې زموږ د اولادونو په مخ خلاصې درسي وسایل حکومت کښې ګورو، مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نه شي برابرولی. خیر، خپله فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه، چې دنیا څه رقم تعلیم کړه. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو، دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هغلته په مجلس کښې وویل چې خیر، دوې بوجې به سر په سر پیسلا واغوندي، یعنې دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپنه چې ورته وایم تاسو دا مندې هغو په ځای به دوې بوجې سر په سر واغوندي، پټې پوښیده به را شي مکتب ته، مخونه به پټ خراب شي، خرقلن اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړي، د دنیا نه پس پاتې نه شو. شرم دی د ټوله دنیا کښې چې د همېش تبصره په همدغو زنانهو باندې ده.
ډېره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي کې زحمت درکوو. اوریدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. Yeah.